دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
درمون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د مخسن 10 بجې دی، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 11 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوم چې تاسو قرباني یو ځکه کلسوم کاکړ
او زم بختو شاه
تاسو ته یو ربي خبرونه کې هر کله وایو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. ورسې اول د خبرونو سټکو ته
اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې ته د پاکستان د سینټ چیرمین رضا ربانی ویلي امریکا د ترګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان قربانۍ هېرې کړې دي.
We saw Trump placing the blame of the failures of the United States on the shoulders of Pakistan.
او امریکا د خپل ناکامو زموږ پاکستان ګرځوي.
په ګرد نړۍ کې بس سبا عیسائی ټولنه د کرسمس خوشحالیان لمانځي، خو په پاکستان کې په کوټه کې د ګرجا بریدو وروسته مسیحي ټولنه د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د چرچونو حفاظت یې یقیني کړي.
یاره شته په مونږ یریږو خو لیکن بس وکړو، خو دې کور ته مونږ به راځو والله چې دا خودکش چې سوله دماکې کوي یار څه کوي.
او فاټا سیاسي اتحاد نمیډل ډیر اسماعیل خان کې د یو احتجاجي جلسې په وخت قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو او اف سی آر لمین زوړلو غوښتنې بیا تکرار کړې دي او ویلي دي د هاغو ډلو مرسته به کوي چې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډول غواړي.
او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیلات.
نن په اسلام آباد کې د ترګرۍ د مخنیوي او په سیمه ایزو اړیکو د شپږو هیوادونو د پارلماني مشرانو یا سپیکرانو غونډه وشوله. پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په بلنه دغه کانفرنس کې د روس، چین، ایران، ترکیه او افغانستان سپیکرانو ګډون وکړو. د پارلماني مشرانو غونډې ته په وینا کې د سینټ چیرمین رضا ربانی، د امریکا د مرستیال صدر مایک پینس پاکستان ته په ورکړل شوي ګواښ باندې سخت غبرګون وښوده او وی ویل امریکا د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان ګڼي او د ترګرۍ په ضد یې د پاکستان قربانۍ هېرې کړې دي.
د بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې پریس کلب مخې ته عیسائی ټولنې احتجاجي مظاهرې کړې او په کوټه کې تېرو ورځو کې په ګرجا برید وروسته د دوی د امنیت غوښتنه کړې ده. احتجاج کوونکي په ګرجا برید د ککړتنانو د نیولو او د عبادت ځایونو د تحفظ او غوښتنه کړې ده او په دې پېښه کې سینه هتنه وژلې سوي وو، نږدې 50 ژوبل وو.
پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي د قبایلي علاقو د اصلاحاتو او قبایلي سیمې په پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره به ډیر زر یو تاریخي تحریک شروع کړي. دا اعلان نن د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې پارټۍ د یوې مهمې غونډې په وخت کړی دی. اخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلي علاقو د اصلاحاتو په اړه یوه جلسه وشوله او د حکومت نه پکې د فاټا د اصلاحاتو او دغه سیمه په قبایلی سیمو کې د ورګډولو غوښتنې وشولې.
د افغانستان لپاره د روس څنګهړي استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لزره توندلاري موجود دي او دغه شمیره نوره سوا کیږي. روسي مطبوعاتو د افغانستان لپاره د روس څنګهړي استازي زمیر کوولو لخلي ویلي دي چې عراق او شام کې د داعش ماتي د دې سبب جوړ شوی دی چې دغه وسلوال افغانستان سي او جنگ زپلي هواتې دلته را روان دي.
قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې یو ماین چاودنه کې د ملیشې لږ تر لږه درې عسکر وژل شوي. د پاکستان تاریخي طالبان ډلې حکیم الله مسعود ډلې دغه برید ذمواري قبوله کړې.
شمالي کوریا خارجه وزارت ملګرو ملتونو نوي بندیزونه یو جنگي اربا بللی چې مطلب یې په مکمل اقتصادي بندیزونه دي. د شمالي کوریا ریاستي خبري ادارې وزارت لخوا یو بیان کې وایي چې پنګیانګ دغه قرارداد رد کړی. د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو امنیتي شورا د امریکا یو قرارداد په اتفاق سره منظور کړی چې په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول شي.
او د فلفاین د جنوبی خار دواو خاروالوي اور وجون کوله هغه شاپینګ مال نه یو تن مړ ریستلې دي چې تیر ورځ ور باندې اور لګیدل. ورسره دا هم زیاته کړې چې د هغه شپږ دیرش کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ختم شوي دي چې د ودانۍ په سلورم منزل د اړیکو په مرکز یا په کال سنټر کې بند پاتې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی زمونږ یو ساعت خبری خبرونه پاه ته ورسیده او چرته زما وخت شوه د پښتانه ستوري د خبرونه دا بنن وړاندې کی زمونږ مرګره بارکوال میاخیل صاحب سټوډیو ته رسیدلې دی. بارکوال صاحب په خیر؟
مننه بختور شاه صاحب، ډیر مننه.
هر کله د توایو ډیو ریډیو ته پراتلو باندې او خوشاله شو چې تاسو رالې زمنګ سره په دغه چې زمنګ یو مشن دی، زمنګ یو کار دی، پاغه کې را سره مرګرتیا کوي. خوشو درته واړو، مننه.
مننه، ډیر مننه. ګران اوریدونکو، دا وی او ای ډیو ده او تاسو د پښتانه ستوري خبرونه ته غوږ یاست. دا خبرونه عموما زموږ بل همکار ناهید سحر وړاندې کوي، خو دا په دفتر کې نسته، نو د دې پر ځای زه بارکوال میاخیل دا خبرونه وړاندې کوم او تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. د دې خبرونې به دوه میلمانه وي، دوه میلمانه به له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. میلمانه دي طلال بیدار صاحب. طلال بیدار صاحب له پېښور له موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي، او عصمت الله ظهیر صاحب شاعر او لیکوال دی به له کوټې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. موږ د دې نننۍ خبرونې لپاره یو موضوع ټاکلې ده، او موضوع دا ده چې په سیمه کې چې پښتانه مترقي لیکوال یو فعال ادبي ټولنه ده، او دا ټولنه نن سبا په پېښور او په جنوبي پښتونخوا کې، په خیبر پښتونخوا او په جنوبي پښتونخوا کې فعالیت کوي. دوی خپل ادبي هلې ځلې کوي، نو موږ به له دغو دوو میلمنو سره د پښتانه مترقي لیکوال پر ادبي هڅو خبرې کوو. تاسو موږ ته په دې خبرونه کې ټلیفون هم کولای شئ. د ټلیفون شمیره د 00120220503، او تاسو موږ ته په فیسبوک هم خپل پیغامونه پرېښولای شئ. موږ به په خبرونه کې ستاسو پیغامونه شریکو. زموږ د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا، وی او ای ډیوا، ډیوا موږ داسې لیکو DEEWA. نو تاسو موږ ته په دې خبرونه کې خپل نظرونه را سره شریکولای شئ. په خبرونه کې خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. طلال بیدار صاحب او عصمت الله ظهیر صاحب، تاسو ښه راغلاست. طلال بیدار صاحب، په پایل کې کله تاسو دا پښتنه وکم چې پښتانه مترقي لیکوال چې لومړی ځلې هلې ځلې په خیبر پښتونخوا کې پیل کړي، کدارته وس چې په خیبر پښتونخوا کې په مرکز پېښور او په نورو سیمو کې خو پخوا هم ادبي ټولنې وې، دوی خپل فعالیت کاوه، څه اړتیا پېښه سوه چې یوه بله ټولنه جوړه شي او د هغې نوم پښتانه مترقي لیکوال کښېښول شي؟
اول خو زه د ستاسو ډېر مننه کوم چې د پښتنو مترقي لیکوال متعلق مونږ داسې غونډه را جوړه کړله، خوشحاله اوسې. او بیا دا داسې دی چې یقینا په پښتونخوا کې مونږ سره ګڼ ادبي تنظیمونه دي، خو د پښتنو مترقي لیکوال منځ ته راتللو کې بنیادي یو څو وجوهات وو. یو خو دا و چې د پښتنو مترقي لیکوال کومه ناره ده، کومه سلوګن دی، دا غنه ښکاره کیږي. نو مونږ وایو چې ادب د قامي او طبقاتي شعور سره. نو زمونږ په دې سیمه کې تنظیمونه وو چې هغوی به داسې نارې یا داسې سلوګن دوی سره وو، خو هغه داسې بلنی درآمد شوي صورتونه وو د دې خاورې بنیادی مسلې حل کولو تقریبا چې هغوی سره لارې نه وي. نو ځکه مونږ داسې ضرورت محسوس کوو چې مونږ طبقاتي مبارزه او قومي مبارزه د یو پلیټ فارم نه روانه وساتو. نو دې سره د تنظیم منځته راغو. بیا د دې تنظیم یو بله غټه مسله چې کومه په پام کې لرلی وه، هغه دا وه چې زمونږ زیاتره ادبي تنظیمونه د فکري مغلوبو ښکار وي، یعنی هغه کې د ګڼ فکرونو خلک وي. نو د هغوی د ګڼ اړخیزه هغه د وجې نظریو د وجې هلته یو انتشار جوړېږي، هلته د فکري خپل مرام د حاصلولو دپاره لارې نه هوارېږي. نو په دې بنیاد باندې مونږ دغه تنظیم جوړ کړو، او بیا مونږ دا وغوښتلو چې مونږ په پښتونخوا کې د دې د پښتنو په ټولو سیمو کې د دې تنظیمونه جوړ کړو. ذلی سطح باندې. نو بیا ورسره مونږ داسې هم په نظر کې وساتله چې د هر علاقې خپل روایت هم وي. نو داسې مونږ نه کوو چې د کوم شته تنظیمونه دي دا مونږ بیخي ترش کړو او مونږ خپل ځان په دوی باندې راکړو. نو بنیادی خبره دا و چې مونږ د پښتونخوا د ټولو تنظیمونو یو چین جوړ کړو، یو زنجیر جوړ کړو، دا ټول سره کې په یو فکری فورم باندې سره وتړو. نو دا هغه ضرورت و هغه د مخ مونږ پښتنو متحرک لیکوال په وجود کې راوست.
مننه عصمت الله. ظهیر صاحب ته براسو. ظهیر صاحب، څنګه چې طلال صاحب وویل چې پخوا هم ادبي ټولنې وي، خو په هغوی کې د مختلفو فکرونو لیکوال او شاعران سره راټولېدل، څه فکر کوئ چې آیا په پښتانه مترقي لیکوال کې چې کوم لیکوال د دوی غړي دي او یا په دې ټولنه کې فعالیت کوي، آیا فکر کوئ چې په هغه کې به ټول دغسې لیکوال وي چې هغه به مترقي فکر لري او د شعر او ادب له لارې به په ټولنه کې د مترقي فکر د خپرولو لپاره کار کوي؟
اصلا خبره دا ده چې د طلال صاحب ډېر په تفصیل سره دا خبره وکړله. لازمه نه ده چې هر شاعر دی د مترقي فکر لرونکی وي، خو موږ دا د پښتانه مترقي لیکوال دا زنجیر ته دا کړی ځکه ورواچولې چې په اول پړاو کې موږ دا کوشش وکړي چې کم لیکوال ادب د پاره د ژوند پر تخلیک باندې باورې دي هغه موږ د ځان ملګري کو. نو ځکه په دا یو کال کې په سویلي پښتونخوا کې چې په دیارلس ولسوالیو کې موږ کوم لیکچرونه وکړلو او کومې غونډې مې وکړلې او په دیارلس ولسوالیو کې مې خپل کوم تنظیمي پایلتونه شروع کړو، نو اوس موږ ودې ته بیداره یو چې هغه روایتي دودیز فکر مخ پر تلو دی ځکه چې هغو ادب لپاره د ادب تخلیکوي، خو پښتانه مترقي لیکوال لکه څنګه چې طلال بیدار اشاره ورته وکړله د کامی شعور سره سره موږ طبقاتي مسله وتړله، ځکه چې د طبقاتي مسلې څخه موږ انکار کولی نه شو او خوشبینه یو چې پښتانه مترقي لیکواله سره چې تر اوسه پورې کم لیکوال او شاعران راغونډ دي هغه په فکري تور باندې که بالغ مترقي نه دي، خو د وخت سره چې دا موږ دا سټډي سرکلونه کوم شي دي لکه ادب او د ژوند ترمنځ اړیکې او نور موضوعات، نو خوشبینه یو چې دغسې که سل په سل کې کامیاب نه شو نو 15-18% موږ به کامیابۍ ته رسېدلي یو.
مننه. طلال بیدار صاحب، پښتو ادب یا پر پښتنو لیکوالو چې یو نیوکه کېدله هغه دا وه چې وایي پښتانه شاعران یې له شعر او ادب پرته د تاریخ او یا د نور ټولنیزو علومو مطالعه کمه کوي، آیا د لکه ظهیر صاحب چې ورته اشاره وکړه د پښتانه مترقي لیکوال چې کومې غونډې کېږي په مختلفو سیمو کې، آیا په دې غونډو کې یوازې شاعران او لیکوال رابلل کېږي، هغوی پر بېلابېلو موضوعاتو لیکچرونه ورکوي یا ویناوې کوي، که نه دغه د ټولنیزو علومو سره تړلي چې کوم خلک دي که هغه د تاریخ په برخه کې که د ټولنپوهنې په برخه کې هغوی هم رابلل کېږي چې لیکوالو ته یا ځوانانو ته پر مختلفو موضوعاتو ویناوې وکړي؟
دا داسې ده چې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم د پښتني خاورې مسایل په نظر کې ساتي او کوشش دا کوي چې د هغو مسایلو دپاره د هغه ډګر اتارټیز خلک اکیډمیک حیثیت لرونکي خلک راوغواړي په هغو مسلو مونږ سره مباحثې وکړي. نو مطلب دا دی چې ادب سره په دې کې په تاریخ باندې د ژبې پرزښتونو د ژبې د منځته راتلل زمونږ په سیمه کې د نصاب صورت حال زمونږ په سیمه کې سیاست کومې سیاسي مسلې دي، نو په داسې ټولې مسلې پښتانه مترقي لیکوال په نظر کې ساتي او په دغو ټولو باندې بحثونه کوي. او ښه مثال یې د دې کال په اپریل میاشت کې یو مرکزی کنونشن شوی و چې په هغه کې دوه ورځې مختلف سیشنونه وو چې په هغه کې زمونږ ادبي مسایلو سره سره زمونږ نورې ټولنیزې چې کومې ستونزې وي نو په هغه باندې د اغ دګرونو او استادانو په هانو په غبندې خبرې او په دا دور زینا سمون په خبرې کې کړی و. نو زوایم چې دای خمه سال د کوم د دې سیمه مسائل ادب سره سره چې نو کوم دی غم په نظر کې ساتو او د خپل تر وسه هڅه کوو د سټډي سرکل په شکل کې د کمی ورځو د منځلو په شکل کې او د کنونشن په شکل کې او په بیل بیل ځین کې مختلف موضوعات باندې لیکچرونه چې کی د په شکل کې تا مخې ته پرته دي.
مننه طلال صاحب. زهیر صاحب، ادبی ټولنې د فکرونو پر روزلو کې ډیر زیات رول لري. کومج د پښتو ادبی تحریکونو تاریخ راوخلو په شلمه پیړۍ کې چې ولسی ادبی تحریک کوم رول تر سره کړی دی، او بیا لاغه وروسته په منځ کې چې په لارو بر پښتونخوا کې چې کوم ادبی ټولنو کار تر سره کړی دی، کومج د کابل افغان ادبی بهیر یاد کو، څه فکر کوي چې د ادبی ټولنو رول د فکرونو پر روزنه کې یا د ادبی رجحانونو پر روزلو کې څومره ګټور بولي؟
بخی زیات ګټور بولم. یو خبره دا ده چې اغه ټولنې چې کومې روایت دي چې ارچا د خپل دونمې خوشتو اچتونه جوړ کړی دي، یو خو اغه ټولنې دي روایت، یو ټولنې یا تم زیاده به تنظیمونه اغه دي چې اغه د فکری بدلون د فار را مختصوي دي، لکه پښتانه مترکی لیکوال. پښتانه مترکی لیکوال همیش د فکری بیداری د پاره هڅه کوي. په دې اړه باندې په سویلي پښتونخوا سره موږ د مقالو یو ټولګم په دې نامه باندې چاپ کړی د فکری بیداری او دغه پښتانه لیکوال د هغه بعد که د روایت څه چې موږ راووتو چې موږ د خپل سټډي سرکلونه کښېښول، دا لیکچرونه مې کښېښول، د هغه څخه مین مقصد موږ دا دی چې موږ د خپل پښتو معاصر ادب پیش منظر د بدلولو د پاره کار وکړو. ځکه پس منظر کو موږ د پښتو ادب د لرو کو پیش منظر چې دی هغه بدلول غواړي. پیش منظر داسې بدلیږي چې لیکوال به د فکری بدلون د پاره کار کوي، د روایت څخه براوځي. نو که چیرې په هغه روایتي ډګر باندې موږ پاتې شو، نو نن موږ ته پښتنو ته په لرو بر وطن کې ډېرې ستړي او ډېرې ستومانۍ راپېښې دي. دا درې غزلې، دا دوه نیمې غزلې، دا زموږ د پښتانه د قومي مسلې حل نه شي ګرځېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا د پښتانه مترکی لیکوال زور هم پر دا کوي چې موږ د فکري بیداری او د فکري بدلون لپاره زمینه سازي وکړو. مثال اوس موږ په دیارلس ولسوالۍ کې لیکچر ایښی دی د ادب او د سیاست تر مابین اړیکې. د دې تیرې ورځې اوله غونډه موږ په پښین کې د لیکچر د کړی د ملګري میراثن اتل کړی دی. پر 1 جنوري باندې مې برته د چمن په ولسوالۍ کې دا ایښی دی. موږ پښتانه مترکی لیکوال غواړو چې د ادب په وسیله په پښتنو کې موږ فکري بیداری او فکري بدلون ته زمینه مساعده کړو.
مننه زهیر صاحب. ګران اوریدونکو، تاسو ویو ډیوه ریډیو ته غوږ یاست او دا پښتانه ستوري خبرونه ده. په دې خبرونه کې له موږ سره د پښتانه مترقي لیکوال ادبی ټولنې دوه مشران را سره میلمانه دي، طلال بیدار صاحب له پېښور او عصمت الله زهیر صاحب له کوټې. په دې خبرونه کې را سره برخه لري. تاسو هم په دې خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ. ډیوه ریډیو ته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00120220503. طلال بیدار صاحب، که بیا تاسو تراسو د پښتو د کومې د ادبی ټولنې چې په د پښتنو په وطن کې فعالیت کوي، دا غوی چې کوم طریقې کارو، دا غوی چې کوم طرز، لکه زهیر صاحب چې وویل چې زموږ ستونزه یوازې پر یو غزل خبرې کول نه دي، آیا د پښتانه مترقي لیکوال طرز لا غوی څومره جلا دی؟ که دوی فرضاً پر ادبی موضوعاتو بحثونه کوي، خبرې کوي، دوی په هغه زاړه طرز کوي چې یو شاعر راسي یو غزل وړاندې کوي یا یو لنډه کیسه وړاندې کوي، افسانه وړاندې کوي، پر هغه باندې څو لیکوال نظر ورکوي نا د لاغوی بیل طرز لري؟
زه خو دلته دا وایم چې کینن څومره کار دغه تنظیمونو باندې شوی دی یا دغه تنظیمونو کړی دی، دا هم د ستایلې وړ دی. په دې سیمه باندې مونږ ګڼو مسایلو سره ښکار خلکی، او بیا داسې کار کې دل چې هغه کلګ هم وی نو هغه په ډېر سه د دوی کار او د پښتنو مترکلې په د پرفورمنس کې توپیر وی نه ځکه مسله دا وه چې د دومره سترګل دومره هڅې چې کېږي دا به مونږ سینټرلایز کوو څنګه دا به په یو مرکز څنګه وکړو نو زیاتره تنظیمونه چې دي که هغه د یوې ضلع دي یا د یوې علاقې دي نو هغه هغه حد پورې محدود شوي دي مونږ په ماضي کې ګورو چې تنظیمونو ستر ستر کانفرنسونه کړي دي خو دوی سره یو فریم د وړاندې تللو د پاره پاتې شوی نه دی نو دوی هغه مبارزه وړاندې هم تللی نه ده نو پښتانه مترکي لیکوال دا هڅه کوي چې مونږ دا ضلعي تنظیمونه تر صوبایي تنظیمونو پورې او صوبایي تنظیمونو نه تر مرکز پورې یو لړۍ دی چې دا به د مرکز نه صوبې او صوبې نه ضلعو پورې په یو فارم کې په یو رنګ کې کار کوي او دا کار به یو ارګنایز شکل کې وي نو ډېر زیات امکانات لري چې دا لکه څنګه روان دي په راتلونکي کې به هم داسې روان واوسېږي او په دې سره چې کوم نور تنظیمونه وو نو هغوی کې داسې د نیټورکینګ دغه شان سیستم پاتې شوی نه وو یا ورسره نه وو د دوی په ماضي کې که ډېر هم مقصد اقدامات کړي وي د سټایلو وړې دي خو بیا په راتلونکي کې هغه شان ورنه ترسره شوي نه دي
مننه طلال صاحب زهیر صاحب طلال صاحب که تاسو خوشی اوریدونکو به هم په دې خبرونه کې واخلو یو اوریدونکو را سره د سوات ټلیفون کړی دی او دنیا یوسف زئی ټلیفون کړی دی یوسف زئی خور ارکلای درته وایو په پروګرام کې
السلام علیکم نور جان تعالی او دواړو ملمنو ته ډی ډی سلام کوم
وعلیکم السلام
مننه نور جان زه اوس ته پوښتنه کوم دواړو ملمنو نه
او اجازه ده بالکل کولای شئ
دا تپوس کوم دا کم تنظیم چې دوی جوړ کړی دی دې چې دوی سره خلین جنکې شته او که جنکې وي دوی په کوم موضوعاتو ډېرې خبرې کوي ډېرې توجه یې څه طرف ته دی غزلونو کې یا څه ډېرې توجه دې کم طرف ته دی او یو بل تپوس کوم دې تنظیم چې خو دوی مختلفې غونډې جوړوي کنه خو دې باندې بیا خرچه راځي دا خرچه دوی ته څوک پرې کوي دا کم شاعران لیکوالان دي دا پرې کوي کنه دوی سره حکومت طرف نه هم څه مرسته کوي او یو بل تاسو مې کولو
دا دوی پښتني به کافي نوي دنیا خور ډېر مننه چې خبرونې ته مو ټلیفون وکړ او له موږ سره مو برخه واخیسته زهیر صاحب تاسو به د دوی د دنیا یوسف زئی خور چې لسواته زنګ وهلې پښتنه به مو اورېدلې دا وایي چې پښتانه مترقي لیکوال د شذو څنګه هم لري کینل لري او دویمه پښتنه یې دا ده چې وایي د پښتانه مترقي لیکوال مالی سرچینه څه ده چې دوی خپل حالې ځلې چې پر مخ بیا دوی ته پیسې لکوم راځي نو دا لومړی پښتنه کوي تاسو ځواب کړی او دویمه پښتنه بیا طلال بیدار صاحب ته وای چې دای جواب
صحیح ډیر مننه دې خورتي څخه اصل کې ډیر ما سمعت په سویل پښتونخوا کې موږ د پښتانه مترکی لیکوال شزینه ټولنه را مخته کړه چې د شفاقه کار و پروفیسور شفاقه کار و ارزو زیارتوال و ورانګلونه یو او دا چې دوی په لټونه شروع کړی دي تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دا شزینه وین موږ جوړ کړی دي او دا لومړی وار دی چې په سویل پښتونخوا کې پښتنې مېرمنې یا پښتنې خوندې یا پښتنې لونې هغه راوځي د پښتو د پاره او بقاعده د هغو خپل سټډي سرکل روان دي دوه سټډي سرکل یې کړی دي یو یې پر د قنشیز په حواله کړی دی یو یې د پښتو کلتور په حواله کړی دی موږ غواړو دا چې پښتنې لوستې خوندې لونې دې پښتانه مترکی په پلیټفارم لا والی د خپل شیبي د خپل خاورې د خپل کام ته خدمت وکړي نو که دوی نه یې ا د بچا خان خبره ده چې څه زو نارینه چې دی دا د ګاډي دوی په یی دي نو کایو په یا پنچر بیا یو په یا نه یې نو په یو په یا خوشون نشي کېدلی
زهیر صاحب تاسو د پښتانه مترقی لیکوال د شجنه څنګه د فعالیت خبره وکړه زه چې تر کومه خبرې دغه په کوټه کې چې د مترقی لیکوال د شجنه څنګه پرانستل سوی دوی په کوټه کې غونډې کوي آیا د پښتانه مترقی شرقي لیکوال چې کومې څنګه په زیلو کې تاسو جوړ کړی دي په زیلو کې خو هم شجنه لیکوال ستاسو تاسو پوهیږئ چې موږ په ټولنه کې د یوې ښځې لپاره چې هغه لیکي او له کوره بهر راوتل دا ګران کار هم وي خو تاسو په پام کې لرئ چې په دغه زیلو کې هم چې کومې شاعرانې کومې خوندې لیکوالې او شاعرانې دي دا هغوی څنګه هم پرانیزئ
بالکل یہ لرو دا کہ میں پاول پڑاو کہ میں زمرد نائب صدر مقبلہ شیراز سر دا کلاسی فلا پا والا باندې خبر کھڑے دا چونکہ تاسو اشارہ ورته وک مر ډیر تنگ قبائلی خلګیو ډیر نیدو دا خلګیو کو دا او جاز چې د صبحی شزینا تنظیم مش جوړ کی د دې مخه مم دا دا ادب مم دا دی چې دا به مش ودیار نس ولسوالی ته غزو او په ایمانداری سره به دا خپل خوندې د لوستي بیدار فکر خو دا خوندې ځکه چې پښتانه مترکی لیکوال دا په پلان کې لري چې موږ د ادب لاري یو فکری مرکزیت را مخته کو په فکری مرکزیت کې به اتمن د موږ سره پښتنې لونی او خوندې او دا فعالیت وکړو او ان شاء الله په دې کې به کامیابی شو هم
مننه ظاهر صاحب طلال بیدار صاحب د پښتنو چې کوم اکثر ادبی ټولنې دي او یا ځینې ادبی خبرونه کله راوتلې دي نو اکثر له مالی ستونزو سره مخامخ شوی دي کدارته وایس چې د دنیا خور پښتنم دا و چې د پښتانه مترقی لیکوال مالی سرچینه څه ده تاسو چې کوم علي ځلې کوي سیمینارونه کوي یا کله بیا یو مجله خبرونه راباسي نو پیسې له کومه کوي
دا دا سدا چې یقینا وسایل تنظیمونو ته ډېر ضروري وي چې خپل وسایل ولري او په باندې خپل کار روان وساتي خو پښتنو مترکی لیکوال چې تر څومره پورې هلې ځلې کړې دي نو هغه خپل مرستو سره کړې دي او په زموږ په سیمه کې زموږ کوم دا هم فکر خلک دي کم پرست خلک دي نو هغوی مرستې موږ ته حاصلې دي او دا هغوی په مرستو او په ډاډ باندې موږ خپل کار روان ساتلی دی او په دې کې موږ هیڅ قسمه ادارو نه او حکومت نه څه مرستې نه غوښتې دي او نه څه داسې خیال لرو او هر څه چې په خپله به کوو په خپله او لږو وسایلو به کوو خو په خپله او ښه توګه باندې به کوو
بیدار صاحب تاسو په پېښور کې یاست او د دنیا خور د پښتنې یو برخه ول تاسو مو کوم چای په خیبر پښتونخوا کې مهم د پښتانه مترقی لیکوال شجنت څنګه پرانیستې ده په پېښور کې یا په نور ځلو کې کنه
نو پښتانه مترقی لیکوال خدا سي دی چې دوی په خپل غټن پانه کې هم سنفي تضاد د پاره د جنس خانوم نه د لیکلي مطلب دا دی چې پښتانه مترقی لیکوال په د تړون پانه کې کومنګ کوو د مذهب او د جنس خاني نشته نو د مطلب دا دی چې موږ دا توپیر نه منو لکه په یو پلیټ فارم باندې وکال کو بیا څنګه ظهیر صاحب اشاره وکا چې لکه موږ خزی او سړی موږ په یو ډګر باندې زو او روان بو او خپل مبارزه په وړاندې وړو نو زموږ هر کله دې او موږ سره شته د پېښور تنظیم کې په هنتون کې چې موږ کومې ناستې کوو نو موږ سره خویندې ګډون لري او زموږ چې کوم کنونشن شوی نو په هغه کې موږ اکیډمیشن کې هم یو زموږ استاد ډاکټر سمینا فریدیر غوښتي وه نو داسې موږ په نظر کې دي موږ هرکلی ورته وایو او موږ سره شته هم په دې پلیټ فارم باندې موږ سره کار کوي
ډیر ښه بیدار صاحب او ظهیر صاحب د دې لپاره چې تاسو هم یو څو منټه دمه وکړئ کوم خوښي په دې برخه کې به یو سندره سره واورو د سردار علي ټکر په ځخ کې د سلما شاهین شعر دی د سندره په ګاډ سره واورو
خوره د غم تور تیار د زړه پکور نسی دا ارمانونه ارزوګان میته ګور نسی خوره د غم تور تیار د زړه پکور نسی دا ارمانونه ارزوګان میته ګور نسی Thank you.
حسین خوب دل و نشی ترنگین خیالنا حسین خوب دل و نشی ترنگین خیالنا حسین خوب حسین خوب حسین حسین خوب دل و نشی ترنگین خیالنا بدل نشی جام دمنے میں نسپور نشی ارمانوں ارز گانے میں پہ بور نشی ورے دغم توڑے پیارے دا سڑپ پور نشی ارمانوں ارز گانے میں پہ بور نشی چاد ملے سمندر کے پخندا ڈوبے گم چاد ملے سمندر کے پخندا ڈوبے گم چاد ملے چاد ملے سمندر کے پخندات دے رم زسر لالو نالا ٹاوہ نصف میں تور نشی دا ارمانو نا عرض گانے میں پہ گور نشی ورے دا غم تور پیارے دا زر پکور نشی دا ارمانو نا عرض گانے میں پہ گور نشی نظر دا زمانے زما پلور نشی دا ارمانو نا عرض گانے میں پہ غور نشی چرت نظر دا زمانے زما پلور نشی دا ارمانو نا عرض گانے میں پہ غور نشی ورے دا غم تور پیارے دا زر پکور نشی دا ارمانو نا
گرانی اوریدونکو دا وی او ای ډیوا ریډیو دا یو ځل بیا په پښتانه ستوري ادبي خبرونه کې هر کله درته وایم په دې خبرونه کې لمر سره دوه لیکوال طلال بیدار صاحب او عصمت الله ظهیر صاحب میلمانه دي موږ په دې خبرونه کې د پښتانه مترقی لیکوال پر هلو ځل خبرې کوو ظهیر صاحب او بیدار صاحب تاسو را سره یاست
بله بله بله
کوم خوشی مې اوریدونکې ټلیفون کړی دی دا غو پښتنه به واخلو او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکړو متولا امید صاحب له سنځاوي ټلیفون کړی دی امید صاحب په خیر
ډېر مننه مخیل صاحب، تاسو ته مبارکي وایم، خوشاله چې تاسو راغ مو اوریدي بل پروګرام کې مو اوریدلې،
ډېر مننه.
وی اړ در باندې کو او خاص کر په نن دوه مېلمنو باندې هم وی اړ کوم،
خوشاله اوسه امید صاحب. د خبرونې موضوع مو د پښتانه مترقي لیکوال حالې ځلې دي، په دې اړه مېلمنو څه پوښتنه لري؟
بالکل بالکل، یو سوال پکت لرم چې تاسو مرام خدا دې چې ترقی پسند سوچ طرف ته مایل کول کنه، دوی خو مین مرام دا دی، خو زه سوال دا لرم چې دوی کوم تنظیمي غړي دي، د هغو کې خو ظاهر خبر ده نیوي نیوي لیکوالان وي، هغو په سوچ باندې خو کار کول پکار دي، نو دوی د هغو دپاره د دې سوچ طرف ته هغه د مایل کولو دپاره دوی له ستدي سرتلانو علاوه هغو ته کم یا ترغیب ورکوي یا بقاعده یو غونډې کوي، څه په کومه طریقه باندې هغو هغه دې سوچ طرف ته مایل کوي؟ صرف فقط هغه یو سوال
ډېر مننه امید صاحب، ډېر مننه چې ټلیفون مو کړ. ظهیر صاحب، تاسو به د امید صاحب پوښتنه اورېدلې که ځواب ورته لرئ؟
اصلا دا دی چې موږ زه د امید په پوښتنه باندې ورسېدم، یو خو خپله امید دالته په سینځاوي کې د پښتانه مترکه لیکوال اړخه ادبي وجره خلاصه کړې ده، دوی خپله دا هلې ځلې کوي، یو دغه دی. او دویمه موږ شال ادبي ویبپاڼه لرو چې زه مقتصد سړی په ګډه سره چلوو، غټه برخه یې د پښتانه مترکه لیکوال دپاره چلوو. درېیمه خبره دا ده چې موږ په چاپي بڼه باندې ځینې کتابونه راژباړو، لکه د پران سپینین اوس یو کتاب را روان دی، اوپتاتگان خاک چې د شنه اسمان په لمن به د شنه اسمان زامن په نوم باندې میراثنه اتل ژباړل دي. دارنګه دروسه پرې موږ د مقتصد ستړي ناول چې د ګناګار هغه مې چاپ کړی دی، فکري بیداری او پښتانه مې چاپ کړی دی، اوس کتاب مې راغلی دی د عبدالهادي عطایي ملا په اړه باندې د مینې او وسن متکب شاعر. ما وویل چې موږ فکری مرکزیت لار باسو، د فکری مرکزیت پالولو لپاره همدغه د رسنیو د ویب سایټ او د کتابونو دغه یا لکه په پېښور کې زموږ نظرونه مجله ده، دغه شان موږ لرو، دغه مې منځ ته راوړي دي، په دغه طریقه باندې کار کوو، د روایتي طریقې څخه مې ځان ایستی دي.
ظهیر صاحب، د امید صاحب د پښتنې مقصد دا و چې کم ځوانان چې هغه ستاسو غونډو ته هم نه درځي، چې تاسو کومې غونډې کوي، او تاسو وویل چې دغه کتابونه تاسو چاپوي، ښکاره خبره د چې د کتاب او د مطالعې لاري چې څومره ښه فکری روزنه کېدلای شي د یو ټولنې د خلکو په بل وسیله هغه مره ښه نشي کېدلای. خو تاسو په هیڅ چې موږ په ټولنه کې خصوصا په ځوانانو کې د تعلیم رجحان هم ډیر کم دی، دغه ځوانان به د مطالعې خوا ته څنګه را ماتوي؟
اصلا خبره دا ده چې یو کو موږ خپل په ژبه کې نصاب دلته نه لرو، او نصاب چې جوړول کېږي اغم هغه خلک جوړوي چې د هغو یو ډېر زاړه چینجن وراسته فکرونه دي، نو د دې دپاره به فکري زمینه مساعده وو، ستډي سرکلونه به جوړوو، و دې ته به سوکا دا خلک راړوو په یو واره باندې، ځکه یو خو پښتانه بدبخته کتابونه وایي نه، بل د پښتو کتاب مارکیټ دلته موږ نه لرو، د دې دپاره د دوی د فکري بدلون دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چاپ کړي آثار او ستډي سرکلونه.
مننه که تاسو خبره کوئ، ظهیر صاحب خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
نو د دې لپاره په دا ګرد سلسله سیمه کې سلسله را روانه ده، خپل د سوال کوونکی د دې په اړه افته کې یو ستډي سرکل د ادبي وجرې سینځاوي په نامه باندې جوړوي، چې د هغه مخم دا ده چې د دغه لارې څخه موږ فکري بدلون رامنځته کولی شو او ځوانان د کتاب سره تړلی شو.
طلال بیدار صاحب، د ادبي ټولنو چې کوم کم تاریخ اوسېدلی دی. دوی اکثره چې کمې ادبي غونډې به یې کولې د دغو به تفصیلي ګزارشونه یا رپورټونه لیکل کېدل او له دغو رپورټونو هم ډېره زده کړه کېدله. خپله د پښتانه مترقي لیکوال چې کوم مشر دی د محیب وزیر صاحب په کراچۍ کې چې به دوی د جرس ادبي جرګې لخوا کومې غونډې کولې د هغه ګزارشونه د چاپ کړي دي. د پښتانه مترقي لیکوال آیا داسې تفصیلي ګزارشونه لیکل کېږي او یا په کومه وبپاڼه کې او ځای خپرېږي که نه خپرېږي؟
نو زه خو به درته ووایم چې په پښتانه مترقي لیکوال تنظیمونو کې کومې ناستې کېږي نو هلته دا شیزونه یقیناً چې لیکل کېږي. او پېښور تنظیم په حواله به زه ووایم چې هلته مونږ کومې ناستې کړې دي لایکو، نو هغه ټول مواد مونږ ځان سره ساتو، نو هغه به وخت په وخت مونږ چاپ کوو او خلکو سره به شریکوو. نو دغه کار روان دی او زر دی چې چاپي بڼه کې به خلکو ته ورسېږي. دې نه علاوه داسې هم کېږي چې زمونږ نن سبا د سوشل میډیا باندې هلې ځلې ډېرې زیاتې وي، مطلب ملګري سره تړلې شوي دي، لکه زمونږ په دبي کې ملګري دي، د دار وزیر دي او دغه سره نور ملګري، نو هغوی چې کوم فعالیتونه کوي، نو هر لیکچر چې کوم هغوی وړاندې کوي غونډې ته وړاندې کوي، نو هغه په فیسبوک باندې هم خپروي. نو نه صرف دا دبي کې مشته ملګري، بلکې چرته چرته چې د پښتنو مترقي لیکوال او فیسبوک سره یا داسې ټولنیزو نورو رسنیو سره تړلي خلک دي، نو هغوی ته په لنډه توګه ورسېږي. اوسومره په چاپي بڼه ده، نو پښتنو مترقي لیکوال روان دی، ورځې نه بلې ته وده کوي، د دوی هلې ځلې روانې دي، نو دا به ټولې لیکل کېږي او وخت سره به چاپ کېږي.
زهیر صاحب، طلال صاحب د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو خبره وکړه، فکر په اوس وخت کې چې هر ځای کله کومې غونډې کېږي، که په نړیواله سطح ورته وګورو، که زموږ په وطن کې ورته وګورو، اکثر په خلک له دغو فعالیتونو په ژوندۍ بڼه خبرېږي. د پښتانه مترقي لیکوال چې په بېلابېلو سیمو کې کومې غونډې کېږي، دا غونډې خو په بېلابېلو وختونو آیا نسي کېدلی؟ ځکه دا خو ډېر لږ وسایل غواړي چې کله تاسو کومې غونډې کوي یا تاسو ول سټډي سرکلز کوي، چې د پښتانه مترقي لیکوال خپل په پر فیسبوک باندې یو پاڼه وي او دغه پاڼه لاره د پښوندۍ باندې خبريږي، بیا کې د پښتانه مترقي لیکوال خپل غړي ګوري او کې نور خلک ګوري د نړۍ په ارزه کې چې پښتانه میشت وي، هغه دغه کتلای شي.
اصل مشکو د سکری د ژوندۍ باندې خبره تا وکړه، دا خو ډېر مشکل راځي د ریخو پر سوشل میډیا باندې د پښتانه مترقي لیکوال د اطلاعاتو مجلس یو مرکزی پانه لرو چې دا زموږ څه غونډې کېږي ټول پر دغه باندې خپرېږي. او بل موږ په دیارلس ولسوالۍ کې د اډي ضلع که د پشین دی که د ژوب دی که د کوټې دی که د کل عبدالله د ضلع دی، د دې د پښتانه مترقي لیکوال موږ یو خپلې پانې لرو. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، ما و مقتصد سړی چې کوم شال ادبي سایټ چلوو، په دې کې موږ خپله د پښتانه مترقي لیکوال برخه جلا کړې ده. د پښتانه مترقي لیکوال چې څه فعالیتونه او څه اډي اجزلې کېږي، د دغه شال ویبسایټ د له لارې دا موږ به ټولې نړۍ ته رسوو او وخت پر وخت باندې. که چیرې بیا موږ دومره وخت پیدا کړو، فلحال خو موږ داسې یو چې ملنګان خلک یو، نه د سرکار خلک یو، نه د دربار خلک یو، چې غټ غټ خوندونه راکوي. بیا خپله پښتانه مترقي لیکوال پر دې شي باندې بندیز لګولی دي چې نه موږ عمومي چنده کوو، نه د چا خیراتونه غواړو، د خپل ملګري چې دي د خپل ملګرو په جیب باندې اتاولوست خپل کوشش کوو. که چیرې موږ وتوانېدلو، موږ دا په پام کې لرو چې موږ په سویډي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوال دپاره یو د اف ایم ریډیو پیدا کړو.
صحیح. یو بل اوریدونکی به واخلو، رحیم منګل صاحب له کور مې ټلیفون کړی دی. منګل صاحب، په خبرونه کې هرکلی درته وایو.
ډیره مننه میخیل صاحب ته، تلل بدار صاحب ته، زهیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یقینا د دوی پښتنو مترقي لیکوال غونډو ته مونږ هم ورغلي وو. سومه دا وړاندې فتل کې د دوی یو سیمینار وو، تلل بدار صاحب هم وو، هغه کې مونږ برخه اخیستې وه. نو زما یو سوال دا دی چې لکه زه سوال لري دواړو مېلمنو نه دا کومه چې د نظریې په بنیاد باندې لکه دوی څنګه ادبي تنظیم پښتنو مترقي لیکوال جوړ کړی دی، د دې بو ادب ته ګټه څومره وي او نقصان به څومره وي. ګټه خو یقینا نشته، هغه خو مونږ ته ټولو ته معلومه ده. د نقصان خبره ځکه کوم چې لکه زه پخپله یوه یره محسوسوم، خدای دې ونه کړي چې داسې وشي که نه. هغه داسې ده لکه د نظریې په بنیاد باندې لکه دوی مترقي لیکوال جوړ کړو، نور خبره پاسي هغه به بل تنظیم جوړوي، هغه به بل جوړوي. چې دا ادب زمونږ شریک دی، داسې نه وي چې دغه تقسیم شي، نو دا ادبي تنظیمونه هم د سیاسي تنظیمونو په شان شي او بیا په یو بل پسې خبرې کوي. لکه نن ګورو هم په شاعرۍ کې دا خبره لګیا ده، یو بل ته همغه کنځل کول، یو بل ته رد و بد ویل. نو دا یو یره محسوسوم، د دوی هم په دې باندې نظر غواړم.
مننه منګل صاحب چې په خبرونه کې برخه واخیسته. ظهیر صاحب، دا پوښتنه به له تاسو وکړم چې لکه د منګل صاحب چې څنګه اندېښنه ده چې آیا زموږ د ځینو قومي سیاسي ګوندونو غوندې خو به مترقي لیکوال د دې سبب نه کیږي چې د پښتنو ادبي ټولنې سره وویشل شي؟
اصل خبره دا ده چې پښتانه مترقي لیکوال کې دا خو ښکاره خبره ده چې موږ کوم پایلت کوو، کوم ملګري سره ټول شوي یو، موږ یو سیاسي فکر لرو، هم د سیاسي کام پرست ګوندونو غړي یو. خو د پښتانه مترقي لیکوال پر پلیټ فارم باندې موږ سیاسیان یو، ګوندیزه نه یو. او دویمه خبره دا ده چې دا تنظیم هېڅ د نظریه په نامه باندې نه دی رامخته شوی، لکه څنګه چې منګل صاحب اشاره ورته وکړه. که د نظریه په بنیاد وای، موږ به د پښتانه د موږ به د ترکی پسند مسلمین څخه خپل لرستۍ را جلا کوي نه. موږ نه دلته د سیاسي ډلې بازۍ لپاره را یو ځای شوي یو، نه سیاسي ګوندزه اختلافات پر دا پلیټ فارم را وړلی شو. لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، مالې موږ سیاسي یو خو ګوندزه نه یو. لیکن د وخت د تېرېدو سره چې کم مترکیت دی، مترکیت څه د اسمان را شوه سوی نه دی، او دا یو فکر ده، یو نظریه ده. خو دا د روشن فکری نظریه ده، موږ د هیچا سره تعصب نه لرو، موږ د هیچا سره تنګ نظر نه لرو، موږ د هیچا ژبه سپکونو، هر ژبه هر کامو موږ د دون دی. انشاءالله کلم داسې نه شي کېدی چې پښتانه مترقي لیکوال دي د سیاسي تضاداتو ښکار شي.
تلال بیدار صاحب، له تاسو به هم دغه پوښتنه وکړو چې آیا په پېښور کې یا په د پښتونخوا په نورو سیمو کې چې تاسو ټولنه غونډې کوي، آیا د نورو ادبي ټولنو لیکوال هم په دغو غونډو کې ګډون کوي که نه یوازې د مترقي لیکوال خپل غړي وي؟
لکه څنګه ظهیر صاحب وویل، نو زیاتې خبرې خو په دې سوال باندې د هغوی د خبرو تکرار وي. خو زه زیاتې دا کوم چې زمون پلیټ فارم راتلل چې کوم دی د یو مرکزیت حاصلولو دپاره دی. نو دا مرکزیت چې کوم دی د وړو وړو یونیټیز نه، د وړو وړو تنظیمونه چې دي، علاقایي تنظیمونه دي، دوی باندې به مرکز پوهېږي. نو داسې خدشه بالکل نشته چې زمونږ په خلاف دې څوک ودرېږي، ولې چې مونږ هر چا ته هرکلی وایو په خپل پلیټ فارم باندې، خو چې هغه قومي او طبقاتي فکر لري. نو په دې بنیاد باندې هر هغه ملګری مونږ ته راتللی شي، نو په داسې صورتحال کې ولې به یو سړی زمونږ په هغه کې ودرېږي یا به چې کوم دی هغه صورتحال رامنځته کېږي چې کوم منګل صاحب یا داسې ملګري خدشه لري؟ نو داسې ځکه نه شي کېدی چې مونږ دروازې پرانستلي دي هر قومي او طبقاتي فکر لرونکي ملګرو ته چې هغوی دې راشي او مونږ سره دې په دې مبارزه کې خپل حصه واخلي، او د تحریک چې کوم دی مونږ مخ په وړاندې خپل مرام په طرف باندې یوسو. نو
مننه. یو بل اوریدونکو خبرونه تر اغلې د احسان له ملاګورو. احسان صاحب، هر کله درته وای.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
ما د دې اول خو تاسو سلام، او بل پروګرام تاسو ویلې یو دې ټول ملمنو درنو ملمنو ته ډیر سلام.
مننه احسان صاحب.
و علیکم. او ماجی دا خبر کوله چې دوی خو په هغه محفلو ته ځي او د دوی پوهان خلک دي چې شاعران وي په کې لیکوال وي په کې. نو مخکې چې څومره که مونږ د خوشحال خان بابا او د بیا د دې وروستو نسل د حمزه بابا پورې وګورو نو که څومره شاعران وو او هغوی اوس هم اثر شته دی، نو هغه کې د هغوی چې کوم کشان وو د هغوی سوری په چا باندې وو، نو هغوی کې به صرف او صرف دا یو خبره وه چې د تصوف رنګ به و په کې. نو دا خو درانه خلک دي، د دوی نه به لاندې ډېر ملګري به وي، نو دوی چې ورته په هر هغه کې به دوی هغه کشان کامیاب کړي چې دوی مشران دي، دوی پوهان دي چې په هره خبره کې که شعر لیکي که نظم لیکي که کومه یو خبره چې هغه کې د تصوف یو رنګ په کې، نو دوی ته مې دا سوال دی چې دا به څنګه دا خبره.
ډېره مننه احسان صاحب. ظهیر صاحب، د احسان صاحب پوښتنې ته به څه ځواب لرئ چې آیا په پښتانه مترقي لیکوال په غونډو کې د صوفي یا تصوفي رجحاناتو ته هم ځای ورکول کېږي یا ځوانان دې ته تمایل لري کنه؟
یار صوفیزم یا تصوف خو ګسر زموږ د کلاسیک سیمنه سی تر اوسه پورې د موږ سره تړلی دی، نو دا تصوف هم وخت پر وخت باندې لکه څنګه چې په دې کې دغه چې مکتبونه جوړیږي او راجوړیږي راځي، نو پښتانه مترکي لیکوال چونکې دوی د خپل ټایټل څخه معلوم دي، نو موږ وایو چې د صوفیزم انکار خو موږ نشو کولی که چیرې د شاعرانه مالیاتی تصوف خبره سی هغه به بالکل مش پر مخ باندې وړو، او کچیری دغه سی یو بل سلسله وی د مذهب سره تړل و پلانا و هغه، نو بیا ما خیال چې د پښتانه مترکی لیکوال په سټیج باندې دغه گنجایش نشته.
ډېر مننه. طلال بیدار صاحب، مخکې پر سوشل میډیا خبره وکړه، خو اکثره ادبي ټولنې چې وي هغوی خپله یا مجله لري یا ویبپاڼه لري. ظهیر صاحب خو د شال ویبپاڼې خبره وکړه چې آیا دا د پښتانه مترقي لیکوال خپله ځانګړې ویبپاڼه شته یا نشته، او د یو مجلې خپرول هم څه نیت لري کنه؟
نه فلحال خو نه داسې ویبپاڼه شته او نه د مجله داسې مسلسل روانه مونږ کومه مجله لرو، خو ولې په راتلونکي کې داسې اراده لرو ځکه چې نن سبا دا هم د مبارزې اهم ډګرونه دي، میډیمز دي چې دا تا سره وي، نو بیا به ته خپل مرام په حاصلول په اسانه کولی شي. نو په دې لړ کې مونږ د ویب سایټ د پاره به هم هڅې کوو، ځکه مونږ خپل ویب سایټ هم داسې مجله هم روانه کړو، خو فلحال داسې څه نشته سوا د سوشل میډیا فیسبوک پاڼه یا داسې د شال سره نیمه د پښتنو مترکي لیکوال برخه.
ډېره مننه. ظهیر صاحب، د پښتانه مترقي لیکوال هلته څانګې چې تاسې کومې پرانیستې دي په دغو ټولو ضلعو کې هم څانګې پرانیستې دي که نه یوازې ځینې لا پاتې دي په دغو سیمو کې؟
برکوال میخیل صاحب دغه دی د موږ سره دیارلس ولسوالۍ دي، موږ د دیارلس سره ولسوالیو تنظیمونه فعال کړي دي، هغه خپل کټونه کوي، کوټه خو نوتاره کنډمه کله تر اوسه ولاړ یا، نو اوس بته لګیا یو د صوبایي کنونشن تیاری نسو چې موږ صوبایي کنونشن وکړو، خو انشاءالله بل سبا یا پر وویشت تاریخه باندې به چې واري په قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد کې د پښتانه مترکي لیکوال تنظیم جوړ کړو، نو دا هغه بعد په یو دوه درو ولسوالۍ کې د لیکچر یو څه بندوبستونه لرو، دا هغه بعد بته دغه د صوبایي کنونشن علي زه دې په غاړه دي.
لکه څنګه چې مخکې خبر وسو دلته چې پښتانه مترقي لیکوال یوازې شاعرانو ته ځای نه ورکوي، په دې کې به هغه څوک هم برخه لري چې هغه له نورو علومو سره تړلي یا له سیاست سره تړلي، آیا زموږ په دې ادبي ټولنو کې ځوانان اکثر دا شکایت کوي چې مشران لیکوال یا شاعران دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تخلیقي صلاحیت ښکاره کړي، په دې کې ځوانانو ته د ځوانانو دغه ګیله په پښتانه مترقي لیکوال کې آیا هواره شوې کنه؟
در ډیر د پوری د شی اوار سوی دی رښتیا هم تا ډیر مهم ټکی ته لاس ورولی و سم مشکل پیش دی. زه به یو مثال راوړم په یو ولسوالۍ کې د درو میاشتو څخه موږ خپله څانګه ځکه نسو خلاصولی چې د هغې سیمې خلکو مخالفت د پښتانه مترکي لیکوال په دې کوي چې دا پلانۍ سړی د پلانۍ ضلع ولسوالۍ راځي دا یو نوې نظریه راوړي. دا ګوسه مطلب دا دی چې د پښتانه مترکي لیکوالو څخه دوی په لرزه دي. لرزه څه زما مطلب دا دی چې ورمه ورځ نه لاس ورمه ورځ په کوټه وته وټل کې د پېښور څخه ژبپوهان ډاکټر حساب یوسف جذاب صاحب راغلی وو چې موږ یو ډېر غټه غونډه ورته وکړله چې په هغه کې د ایم پیل ایم ای او د پی ایچ ډی ټول سکالران ورته ناست وو. نو په کومو ټولنو کې چې روایتي خلک لکه خپس کې د دې ځوانانو پر فکرونو ناست دي پښتانه مترکي لیکوال و هغه ته د هیلې او د امید یو شمه ده او ځوانان پر راټولېږي او دا ویاړ لرو چې د موږ سره اکثریت په پښتانه مترکي لیکوال کې د لوستو ځوانانو دی او موږ غواړو هم چې هغه ځوانان چې په فکري تور یې کړي دي یا په بنده کړي دي چې اگر په فکري تور موږ خپلواکو د خپل پلیټفارم سره ملګري کو دوی په مطالعه او په نورو علومو باندې برخمن کو. و یوازې شاعران و ادیب و لیکوال په پښتانه مترکي لیکوال کې گنجایش نه لري. موږ سره ارتفسه مچمسازونه مچمساز سره دی اتا سندرغاړي را سره دی. موږ غواړو چې دغه فکري مرکزیت ته چې کومه لار جوړوو د دا ټول زنجیر کړي سره واچوو.
ډیر مننه ظهیر صاحب او طلال بیدار صاحب د پښتانه مترقي لیکوال هلې ځلې خو زیاتې دي چې ډېرې خبرې باندې کېدای شي خو زموږ د خپرونې ځولۍ تنګه ده او له تاسو ډېره مننه چې له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
قربان دې سم خدای شاندار ډېره مهرباني لتا او ساله ملګرو او ساله رادیو
ډېره مننه اوریدونکو د پښتانه ستوري خبرونه هم دومره وه. په تلو تلو کې به د نوي کال په اړه د ګلزار علم د سندره سره واورو او تاسو ته شش په غواړم.
چرته کی رور دور کی خور چرتک فلار د زوی پمړی نسکور چرتک لور د خپل مور پلټون دبا می چا چا لپ مخه